السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې دي نن د ګل ورس او د 2019 کال د فبراير 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم په روان یو سات کې مو د افغانستان پاکستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 2019 پروګرامونه جمهوریت غوونه او د سولې په لور حملرو اوریدلې مې روي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکر نه خبرونه
سرټکی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي سعودي ولی عهد په سعودي عرب کې قید د 2500 پاکستانی بندیانو د خوشي کولو حکم کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نوې ډیلي خپل سفیر د سلام مشورې لپاره اسلام آباد ته غوښتي. په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د افغان طالبانو خبرې اترې ځنډېدلې. او سمنه خبرونو تفصيل د پاکستان اطلاعات وزیر ویلي سعودي ولی عهد په سعودي عرب کې قید د 2500 پاکستانی بندیانو د خوشي کولو حکم کړی دی. فواد چودري نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې محمد بن سلمان دا ګام د وزیر اعظم عمران خان په خواست اخیستی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې ولی عهد د بندیانو په خوشي کولو رضا سوی دی. هغه زیاته کړه چې د پاتې نورو بندیانو د مقدمو به له سره جاج اخیستل کیږي. محمد بن سلمان پرون د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ورسید. داغه د هرکلی غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم وویل چې ولی عهد ته خاص کړی چې په خپل هیواد کې د پاکستانی مزدورانو ستونزو ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د سعودي عرب په زندانونو کې 3000 پاکستانی بندیان دي. د دې په جواب کې محمد بن سلمان چې وویل چې پاکستان ته انکار نشي کولای نو چې اوس چې په وسیع څو هغه به کوي. پر دې موقع د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ پر مختلفو لوازمو لاسلیک سوچ په اړه محمد بن سلمان وویل
نن یې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل او په پاکستان کې به د 40 اربع ډالرو سرمایه کاری کوي. د ړومبي پړاو لپاره دا یو لوی رقم دی خو هر میاشت او هر کال به په دې سرمایه کاری کې اضافه کیږي کوم چې به د دواړو ملکونو لپاره ګټور وي.
محمد بن سلمان ونن د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سره ویني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نوې ډیلي خپل سفیر د سلام مشورې لپاره اسلام آباد ته ورغوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وروستیو کې ترګرو بریدونو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تناو زیات شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په خپل ټوئیټر لپاره یو پیغام کې ویل له هند څخه خپل های کمشنر د مشورې لپاره ورغوښتی چې نن سهار له نوې ډیلي روان شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځایي چارواکي وایي له وسوالو سره د نشرتې په مهال د یو لوړ رتبه افسر په شمول لږترلږه 4 هندي عسکر وژل سوي دي. دا پیښنن په پلواما ضلع کې سوي. په همدې سیمه کې د فروری په 14مه په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کې له 40 زیات کسان وژل سوي وو. دا برید په کشمیر کې په هندي عسکرو په 4 لسیزو کې تر ټولو خونړی بلل کېږي چې زماري یې جیش محمد ډلې منلې وه. د لاهور یو احتساب عدالت د پاکستان اپوزیشن مشر باندې د کورونو جوړولو پروژې په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. جج نجم الحسن پر شاباش شریف فردي جرم ولګولی خو هغه له تورونو انکار وکړ. د آشیانه هاوسینګ په نوم د کورونو جوړولو دا پروژه په 2010 کال کې پیل شوې وه. پر شاباش شریف تور دی چې د پروژې اصلي بولې ګټونکو پر ځای د لاهور کازا ډیولپرز ته ورکړې وه. شاباش شریف په دې اړه وویل چې د احتساب ادارې ور باندې بې ځای تورونه لګولي دي او د پونا کلی هم د خپلو اختیارات غلط استعمال نه دی کړی. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې 2 ځای کسان وشل سوي دي. د دوی په وینا چې د همزوني په اغزن سیمه کې 2 مړي ترلاسه کړي دي چې د زوی او پلار دي. چارواکي زیاتوي 2 کسان بیګا نامعلوم او سوال ول خپل کور تښتولي او هیڅ د دې پیښې ذمہاري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2015 کال کې د ضرب اعظم په نوم عملیات کړي وو او پر دې مهال تر 300,000 زیات کسان بے کور کړل سوي وو. وروسته فوج اعلان وکړ چې سیمه له وسوالو پاکه کړي او د بے کور خلکو د ستنولو لړۍ بیرته پیل شوه. خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوې دي. په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د افغان طالبانو خبرې اترې ځنډېدلې دي. دا خبرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې کېدونکې وي. افغان طالبانو پرون خپور کړي یو بیان کې ویل د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دوی د مرکچي پلاوي د اکثرو غړو د نومونو له وجې دوی دغه سفرونه ونه کړای سو. طالبانو د دې غونډې په نه ترسره کېدو ته خفقان څرګنده ونه کړې ده. طالبان له مخکې اعلان کړی چې د فروری په 13مه په اسلام آباد او د فروری په 15مه به په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوي پوربلو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقص سوی دی. د خیبر پښتونخوا په یو ځلو کې ل نن ځخه د ګزړنی یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې پکې د چارواکو په وینا له اته څلوېښت لکو نه زیات هغه ماشومان ته د یاد رنځ د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو پورې وي. د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر فیروز شاه بیګا مشال ریډیو ټول په باجوړ هنګو ضلعو کې د پولیو کیسونه رپورټ کېدلو وروسته په سمدستي ډول د دې کمپاین فیصله شوې چې له نورو کمپاینونو سره به فرق لري. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د افغان کډوالو د خپلې ضلعو بې کورسو خلکو په کیمپونو کې هم د هغوی ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي دا صوبه د مالی بحران سره مخ ده خو په پرمختیایي کارونو کې به قبایلي ضلعو ته ترجیح ورکوي. محمود خان پرون په سوات کې د متاثره شوو یتیمانو ماشومانو په مرکز کې به دستوري ته وویل قبایلي سیمې بردامنې ډېر ځپلې نو ځکه ورته حکومت ډېره توجه ورکوي.
اوس د دې صوبې هغه حصه جوړه شوې ده. ما یو دوه جون د زدرې ما قسم په خدای په د ژوند دي هغه تم ځان رسول دي او هغه ته به ان شاء الله د ژوند چې سای سای شونې او څنګه چې د عام پاکستانی تاسو ملاویږي او دا هغه ته ان شاء الله خلکو ته هغه ورونو ته به ان شاء الله هغه حق ورسول.
محمود خان زیاته کړه چې پېښور کې بې وسه او بې کوره خلکو ته د خوراک او استوګنې لپاره د شیلټر هوم په نوم ودانۍ جوړه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د واشنگتن د غوښتنو غندنه کړې چې په امریکا خپل یورپي اتحادیان د تهران له اټومي تړونه ایستل غواړي. پرون په میونخ کې یوې امنیتي غونډې ته نوموړي وویل د امریکا نایب ولسمشر مایک پینس په تکبر له یورپي هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپل امنیت له پامه غورځولو او له خپلې ذمهوارۍ په مخ اړولو کې دې له واشنگتن سره ودرېشي. ښاغلي ظریف یادې غونډې ته دا وینا یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې مایک پینس هم په دغه غونډه کې له جرمني، فرانس او برطانیا وغوښتل چې د تهران له اټومي تړونه ووځي په ایران د امریکای بندیزونو ناکامه کول بند کړي. خبرونه پای ته رسیدل او سند موسم او کرنسی حال درته سراج سهر درکوي.
د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل اته دیرش روپۍ اتیا پیسې غسل کیږي او په یو سل نه دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل واو یا روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل نه اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اووه دیرش روپۍ اویا پیسې او په اته دیرش روپۍ. د سعودي عرب ریال په شپږ دیرش روپۍ پنځه اویا پیسې او په اووه دیرش روپۍ. او درې سوه ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ څلور اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات اتلس او کم نه کم لس، بنو کې ولس او نه، ژوب کې دولس او پنځه، او کوئټه کې به زیات نه زیات دولس او کم نه کم درې ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو زمون خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې په واوري سعودي ولی عہد محمد بن سلمان ویلی په پاکستان کې بعد شلو ارب ډالرو سرمایه کاری معاهده لاسلیک کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی د نوو قبایلي ضلعو د خیر ښېګڼې او د سیمې د پرمختګ لپاره په بیړنۍ توګه کار ته ضرورت دی.
ما یو دوه جون د زدرې ما قسم په خدای په ژوند هغه د موږ پښتون وروڼه دي هغه تم ځان رسول دي او هغه ته به ان شاء الله د ژوند کې سای سای شونې دي هغه وروڼه ته به ان شاء الله هغه حق ورسول.
د خیبر پښتونخوا په یو ویشتو ضلعو کې له نن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
پولیو پروگرام کامیاب ایسا روان دے کو چپ کم دے کے مور پلا ماشمان لکاتے نہ ور گئی اگے کہ پولیو ای وائرس پئی سادہ خبر دے کہ
او د سولې په لور خبرونه کې د سولې په خبرو او د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو تفصیل اوري.
بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون شوی چې تر اوسه په پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي بیګا په وزیر اعظم هاوس کې د هغه په درناوي کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې وویل، په پاکستان کې بعد د شلو اربو ډالرو سرمایهکاري معاهدې لاسلیک کوي او په خبره یې چې تر دې وروسته به هم نوره پنګونه کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه وخت وویل چې د سعودي سرمایهکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. ټاکل شوی چې محمد بن سلمان بنند ولسمشر عارف الوی ترڅنګ د پوز له مشر سره هم وویني. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان اسلام آباد ته را رسیدو وروسته د وزیر اعظم عمران خان سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو چې پکې خپل منځي اړیکو پرته پاکستان کې په مختلفو څانګو کې په سرمایه کاری خبرې وکړې. د ملاقات وروسته د وزیر اعظم عمران خان او محمد بن سلمان په موجودګۍ کې د دواړو ملکونو وزیرانو یو شمیر معاهده او د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کړل. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د محمد بن سلمان په درناوي کې د ماخوستن ډوډۍ اهتمام هم کړی شوی و چې ورته موړی وویل، نن یې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل او په پاکستان کې به د شل اربه ډالرو سرمایه کاری کوي. د ړومبي پړاو لپاره دا یو لوی رقم دی، خو هر میاشت او هر کال به په دې سرمایه کاری کې اضافه کیږي، کم چې به د دواړو ملکونو لپاره ګټور وي. د ولی عهد جوړېدو وروسته د دې سیمې د ملکونو یې دا ړومبی دوره ده او د خپل سفر پیل یې د پاکستان نه وکړو. دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل، سعودي عرب په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرسته کړې، په کم چې شکر گزار دي. پاکستان او سعودي عرب ترمنځ اړیکې د تیرو وختونو په نسبت موجوده وخت کې ډېر زیاتې ښې دي او د یاد ملک لخوا په پاکستان کې سرمایه کاری کول د دواړو ملکونو په ګټه دي او خصوصا د معدنیاتو او توانایي په څانګو کې معاهده کول ډېرې مهمې وي. په پاکستان کې د سیلګرۍ هم ډېرې موقع موجودې دي او دې لړ کې به ورته ډېر څه کول وي. له دې وړاندې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان چې کله تیر ماخوستن د یو پلاوي په مشرۍ کې د اسلام آباد نور خان هوایی ډګر ته راورسېدو، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ځینې وفاقي وزیرانو او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوموړي هرکلی وکړو. محمد بن سلمان د 2010 کال په اپریل میاشت کې د ولی عہد جوړېدو وروسته د نوموړي دا د پاکستان لومړی سفر دی. له دې وړاندې د دفاع وزیر په حیث محمد بن سلمان په 2016 کال کې پاکستان ته راغلی و. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت انتظامات کړی شوی دي او دواړو ښارونو کې یو شمیر پوستې جوړولو پرته امنیتي سرتیری هم ځای په ځای کړی شوی. د ترڅنګ آنند ګل پورس په اسلام آباد کې عامه رخصتی ده او ریډ زون د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر یې د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته غوښتی دی. پاکستان دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د دواړو ګاونډیو اټومي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن هم په یو برید کې د یو پوځي افسر په ګډون څلور پوځي سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د ظفر خان نه اورو.
د پاکستان بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر پاڼه لیکلی دی، په نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر یې د سلام مشورې لپاره اسلام آباد ته بللی. هغه نن له ډیلی پاکستان ته روان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن هم د وسلوالو او هندي پوځي سرتیرو ترمنځ په نښته کې د هند یو لوړپوړي پوځي افسر په ګډون څلور سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې د فروری په 14 ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د افسرانو په ګډون د ملیشیا پولیسو څلور څلوېښت سرتیری وژل شوی وو. د پیښې ذمهواري جیش محمد ډلې اخیستې وه. تر دې وروسته هند هم تېره اونۍ له پاکستان خپل سفیر غوښتی وو. د حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نوې ډلې له پاکستان غواړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ پرېږدي. ترهګر د پاکستان له خاورې په نورو هیوادونو حملې کوي. پاکستان د پلوامه په برید خپګان ښکاره کړی او په پیښه کې یې د ککړتیا تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې امریکایي پلاوی سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي د دوی د مرکچی پلاوی پر ځینو غړو د ملګرو ملتونو امریکا سفري بندیزونه د دې لامل شول چې هغوی اسلام آباد ته سفر ونه کړی شو. په نتیجه کې د ګل ورځې لیدنې ځنډیدلي. ټاکل شوې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې یو وار بیا پاکستان او قطر ته ولاړ شي چې د بین الافغاني خبرو پر سر بحثونه مخته یوسي. نور تفصیل زموږ د همکار سیف الله ستانکزی نور.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د اوسني سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر کړی دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکچی پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نه ترسره کېدو خواشینی ښودلې. طالبانو له مخکې اعلان کړی و چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد او د فبروري په 15مه په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. رویټرز اژانس لیکلی د فبروري په 13مه طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې ده خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شوه او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه. موږ غواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلي اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو، لکه څنګه چې پاکستان اوس د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي. نو دا هغه رول دی چې موږ غواړو ادا کړو. خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوی په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقض شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې پلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکچی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15مه او 16مه د حامد کرزي په مشرۍ له یو ډله پخوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په یو ویشتو ضلعو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د کمپاین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. دوی پر میاندو پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین او د پولیو په څیر له معذوره کوونکي ناروغۍ وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټول ملک کې د پولیو رنس د مخنیوي لپاره ټاکل شوې تن بابر بن عطا مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې روان 2019 کال کې د پولیو سلور کې سونه را مخته شوې دي چې پکې باجوړ، هنګو او د پنجاب لاهور ښار شامل دي. دا چې تیرو کلونو کې په پولیو د قابو موندلو او د غوره کمپاینونو د او باوجود هم صرف په یو نیم میاشت کې سلور کې سونه سرنګ را مخته شو، نو بابر بن عطا وایي
پولیو پروگرامز کامیاب ہے سر روان دے خوچ پکم زے کے مور پلا ماشومان لو کتے نہ ور کئی آ غزے کے پولیو ای وائرس پئی سادا خبر دے ماشومان لو دوائی ور کوے نو غیب بچی کو نہ ور کوے رہی دو پولیو کی.
بل خوا خیبر پختونخوا کے د پولیو رنس مخنیوی اداری او چروا کی ڈاکٹر فیروز شاہ مشال لیڑو تا دانرانی کمپین پہ حق لول سیدا کمپین د معمول نہ بلکہ د باجوڑ او ہنگو د کی سن راتو سمدستی ورستو دی د صبح پہ حساس زلو کے د دغه کمپین کولو پریکلا وکڑا
نمبر کړه شوی دی کیس ریسپانس، یعنی د بجوړ کم کیسونه چې شوی دی اغه سره چې یا ترانزیت کم ضلع باندې د اغه وی یا اغه سره په بارډر لائن کم وی دا په هغه ضلع کې دی.
د پولیس د مخنیوي ادارې شمیره تر مخه نن نه شروع شوی درې ورځنی کمپین کې بعد د صبح په یو وشت ضلع کې چې په کټولي قبایلی ضلع هم شامل دي او 15 شپه ته د افغان کډوالو او قبایلی ضلع به کور شوی کمپونه هم دي. پکې بخوشه و سلوي خلک او 15 سلوي زر نه سیوا هغه ماشومان او ته د چا عمرونه چې تر 15 کالو دي ورته بعد د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کم لپاره چې خوشا شپړس نیم زره تربیه شوی اهلکاران په کار شوی دي چې پکې بس کور په کور ګرځي، سبا اسپیتالونو او حجرو کې ناست وي او ځینې بابا بسونو اړو او غټو لارو کې ناست وي. د ماشومان لپاره د نړیوالې ادارې یونیسف لخوا د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر مشال لیډو ته وویل چې د پیښور په شمول د پاکستان د ټولو صوبو په لسو ښارونو کې د پولیو وایرس موجودګي ښکاره شوې ده او دا وایرس د ټولو خطرناک دی.
دا ټول خطرناک ترین پولیو وایرس دی. نو دغه وایرس چې کوم اخر کې پاتې کیږي ریډیکیشن کې د نورو ملکونو کې مشه نو هغه ډیر ریزیسټنت ہوتا کیږي. نو دا یو قسمه وبائی حالت دی. دی ټایم کې
د پولیو د مخنیوي قومي ادارې شمیرې تر مخه 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو درې سوه او شپږ کیسونه رامخته شوي، ولې تیر کال 2018 کې دغه کیسونه 200 ته راکم شوي وو. او تمې سرګند کړه چې ډېر ژر به د پاکستان نه د دې وایرس ختمه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی د نوو قبایلی ضلعو د خلکو د خیر ښېګڼو د هغوی د پرمختګ لپاره په بیړنۍ توګه کار ته ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه د صوبې غریب ولس ته د مرستې لاس ورکول د ده د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. وزیر اعلی دا خبرې پرون د سوات په منګوره کې د یتیمانو لپاره جوړې په خپل کور نوم ادارې کې یوې غونډې ته کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات منګوره کې د هغه ماشومانو ادارې خپل کور دوره وکړه چې پکې زیاتره د بدمنۍ ښکار یتیمانو ماشومانو خصمانه کیږي. دستور کې د سیمې بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو ګډ شمېر خلکو ګډون وکړو. دستورې ته وینا کې وزیر اعلی وویل چې دوی پېښور کې د بېوسه او بېکوره خلکو لپاره شیلټر هوم نومې ودانۍ جوړه کړې چې پکې ویړیا استوګنه او خوراک ورکولای کیږي. دغه رنګه ودانۍ به په نورو سیمو کې هم جوړولی شي.
ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سم راوڑ سو زکا چې ډیر خلک د هر ډیویژن هیډ کوارټر ته راځي. خو د ضلعو هیډ کوارټر یا د کلو یا تحصیلونو ناغې کې خلک یو بل ته یا رشتہ داری یا خلک یو بل ته ځای ورکوي سنبھالولی شي. خو د ډیویژن هم داسې یو غټ حیثیت دی او پای کې هم داسې سہولیات د خلکو ته ورکول غواړي. ان شاء الله موږ پاغې باندې هم ډېر زر کار شروع کوو.
وزیر اعلی وویل چې صوبه د مالی بحران څخه مخ ته، خو بیا هم دوی د پسمانده سیمو ترقۍ لپاره په لوی کچ کارونه روان کړي دي. دوی وویل چې د سوات پرنګ پاټه علاقې هم د جنگونو څخه متاثر دي.
تر ټولو نغټ چیلنجنګ ټاسک چې نن سبا دی هغه پاټه ده. پاټه داسې یو علاقه ده، نیولی مرج ډسټرکټ، مخکې پاټه وه، اوس د دې صوبې هغه حصه جوړه شوې ده. ما یو دوه ځینو ته زه درې ما قسم په خدای پاتې ژوند وي، هغه هم زموږ پښتانه وروڼه دي، هغې ته هم ځان رسول دي او هغو ته به هم انشاءالله د ژوند چې سای سایونه دي او څنګه چې د عام پاکستانی ته څه ملاویږي او د هغه حق ته انشاءالله خلکو ته هغه وروڼو ته به هم انشاءالله هغه حق ورسو زر تر زر به هغو ته هغه مستې به ورکړو انشاءالله.
دین وړاندې د یادې ادارې مشر محمد علي وزیر اعلی ته وویل چې خپل کور نومې اداره دوی کال 1989 کې د یوې کمرې څخه شروع کړې وه، خو اوس پکې د 3000 څخه زیات یتیمان ماشومانو خصمانه روانه ده. دوی ویل چې د نوې پروژې لپاره د حکومت مرستې پکار دي.
په دې خپل کور ویلج کې یو پلیټ کې به 15 جنه کوي، 15 لکان ماشومان د نرسري نه درې پورې هغه به یو تعلیم یافته تنخوادار پورې یو به خالای ورسره پارک دی ورسره سکول پورشن دی.
وزیر اعلی په دغه موقع د یتیمانو ماشومانو ادارې لپاره 15 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان وکړو. دوی ویل چې نوې ودانۍ به هم صوبایي حکومت جوړوي او مټه سوات کې به هم د یتیمانو ماشومانو لپاره دغه رنګه مرکز پرانستو کې د فاونډیشن سره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د شوال قومي مشرانو پرون په یوه جرګه کې ویل، باوجود د دې چې په 2003 کال کې شوال ته د تحصیل درجه ورکړل شوی، د سیمې د خلکو په ډومیسایل او شناختي کارت کې لا هم د هغوی ځایي پتې نه لیکل کیږي. د دوی په وینا دا کار د شوال خلک له حکومتي مرستو بې برخې کوي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دې ستونزې د حل او د سیمې خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان تحصیل شوال اوسیدون کیو کابل خیل جانی خیل او بکا خیل وزیرو تیر ورز بکا خیل کې د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کامی شناختی کارډ او ډومیسایل دی ورته په شوال پته جاری کړي. شوال ته د بې کوره شو خلکو واپسي زر یقیني کړي او د شوال بې کوره شو ته دی د نورو کډوالو په شان مرستې ورکړي. ملک یاسین مشال ته وویل د یا تحصیل بې کوره شوي خلک په شناختی کارډ ځایي پته نه لرلو په وجه لا هم له مرستو محرومه دي.
شاول اوسیدین کی د حکومت نه دا غوښتنه کو چې میر متاثرین یې میر د خپل تحصیل بحال کول غوړي. شناختی ډومیسایل دا هم غوړي چې شاول کلیئر وي. افغانستان او پاکستان کې میر عوام دي اکادیاته چرغلی دي او کاپوستي الیاره درخواست چې میر ته هغه خپل ځای ورنه میر خپل وطن ته خپل خور ته روشي خپل الیار او د میر د چلغوزي چې کی ممدن دی امیر ته خپل واخ بندي اده چلغوزي الیار هم لاویږي.
ملک عمر علی وای تحصیل شوال لپاره د تحصیلدار مقرر شي چې د دوی د انتظامیه سره تړلي کارونه ځایي انتظامیه پرې کارډ کې راځي او یا تحصیل کې د بنیادی سهولتونه برابر شي.
میشته د شاول په پته هم د شناختی بدل شي. میشته د داخل لیار هم خلاص شي. میش په افغانستان کې په برمل کې او په خرس کې چې څومره کډوال دي چې د نړۍ شمالي وزیرستان او کډوال ته څه شي ورکړي چې دا دیتا هم ورشي او د خپل وطن تارو هم شي او د میشته را دي یکې ویری په مرسته د حکومت طرف هم سره نه دوسه وي. میشته وی چې تو شناختی د بکاخیل د بنی د تحصیل په پته ده.
شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي تحصیل شوال ډومیسایل او شناختی کارډ مستقل پته ستونزه له قانوني تقاضو سره سم همورولو هڅه کړي. د یا تحصیل بې کوره شو واپسي باندې غور روان دی او د خلکو واپسي سره به سم د غلطه سهولتونه برابر شي. تحصیل شوال کې درې غټې قبیلې کابل خیل جانی خیل او بکا خیل وزیر میشته دي چې په اوړي کې په شوال او ژمی کې فربنو نیم قبایلی سیمو کې پاتې کیږي او د نیم قبایلی سیمو ډومیسایل او شناختی کارډ پته لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وای په 2013 کال کې له دوی سره 290 کیسونه راجستر شوي دي. د ادارې په خبره هغه وګړي چې د ناروغۍ نښې نښانې پکې وي باید د دوی مرکزونو ته د علاج لپاره ولاړ شي. اداره زیاتوي په مرکزونو کې د دې ناروغۍ تشخیص او علاج په وړیا توګه کیږي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي تیر کال په صوبا او قبایلی دلو کې په سلګونو کسانو کې دا وایرس موندل شوی دی. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم وویل
2018 کې 200 کسان نه رجسټر شوي. دا خو اصل کې 2500 پورې ډیټا ده کنه. اوس تقریبا داسې زموږ سره چې کوم دا 2500 داسې دي. زنانو کې هم دا کافي دی تقریبا.
تر کلونو پورې به ولس دا شرم او بدنامي ګڼله چې د دې ناروغۍ تشخیص یا معاینه وکړي، خو ډاکټر سلیم وایي چې اوس په ولس کې د دې ناروغۍ په اړه تر سهدا پوهاوی راغلی دی.
اوس خو کافي بهتر شوی دی. هغه سټیګما چې کوم وکړه مخکې خو لکه دا ډېر سرجیکو غوندې بیماری د علاج نشته داسې دا خبرې وي. اوس خلک خپل هم راځي ټیسټونه لکه زموږ ټیسټونه وشي لږ غوندې کم شوی دی. بیا هم شته دی
ډاکټر سلیم زیاتوي چې ایچ آی وی وایرس که چاته وشي نو دا یو قابل علاج مرض دی او حکومت د دې ناروغۍ تشخیص او علاج وړیا یا مفت کوي.
د دې سکرینینګ هم فری یار سو د دې فری او تقریبا کال کې 2 د دې هغه یو بل ټیسټ کیږي سی ڈی 4 کاونټ ورته وي نو هغه هم کیږي هم فری او دوای نه چې کوم دی هغه هم فری دی او هغه جاری والا دوای نه کوي څنګه شوګر او بلډ پریشر مرض دوباره دی همیشه خو
ډاکټر محمد سلیم وویل چې د دوی د تحقیق مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د دې ناروغۍ بنیادي وجه د سرنج په ذریعه نشه یي توکي کارول دي. د ده په خبره دغه سرنج د یو نه زیات کسان کاروي، نو ځکه دا ناروغي یو بل ته منتقل کیږي. دې سره سره اچ آی وی وایرس د نامحفوظ اجنسي اړیکو او د وینې انتقال له وجې هم کیدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ماسپخین نیستې 2:30 بجې کیدونکو د لند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناو.
د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي سعودي ولی عہد په سعودي عرب کې قید د 2700 پاکستانی بندیانو کوچ کولو حکم کړی دی. فواد چودھری نن دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نیو ډیلي خپل سفیر د سره مشورې لپاره اسلام آباد ته ورغوښتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د هند په انتظار باندې کشمیر د روسیې تر بریدونو له وجې د دواړو ګاډیو ترمنځ تناو زیات شوی دی. د لاهور یو احتساب عدالت نن د پاکستان اپوزیشن مشر باندې د کورونو جوړولو پروژه په مکمل کې فردي جرم ولګوي. جج نجر ماسب شبا شریف فردي جرم ولګوي خو هغه له دې کورونو انکار وکړ. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 2 کسان وژل شوي. د دې کورونه چې د امزولي پارلمان سیمه کې دوه مړي ترلاسه کړي چې د زوی او پلار دي او دا بېګا له کوره تښتول شوي وو. په اسلام آباد کې د امریکایي پلاوي سره د افغان طالبانو خبرې اترې جنډې دي. دا خبرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په اسلام آباد کې کېدونکې وې. د خیبر پښتونخوا په یو ضلعو کې له نن څخه د بوزانې یا پولیو ضد درې ورځنۍ کمپاین پیل شوي چې په کې د چابکونه له 3 لکو څخه زیات او د ماشومانو ته تیار رنګ مخکوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمر به 5 کلونو پورې وي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله وایي دا صوبه د مالي بحران سره مخامخ ده خو پرمختیايي کارونو کې به قبایلي ضلعو ته ترجیح ورکوي. محمود خان پرونته سوات کې متاثره شوو او یتیمانو ماشومانو په مرکز کې وبسوري ته وویل قبایلي سیمې بد امنۍ ډېرې ځپلې نو ځکه ورته حکومت ډېره توجه کوي. ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په واشنگټن کې هغو څرګندونو غندنه کړې چې امریکا خپل یورپي اتحادیان د تهران له ټولو تړونه استفاده کوي. په مینخ کې امنیتي غونډې ته نوموړې وویل د امریکا نائب ولسمشر مایک پینس په تکبر له یورپي هېوادونو غواړي چې خپل امنیت له پامه غورځولو او له خپلو جمهوریتو مخاړولو کې له واشنګټن سره ودرېږي.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غږونو ته. د نن په پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د سیاسي مبارزې په اړه د نوموړي سره خبرې شوې دي. د پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حکومت انساني برابرۍ لپاره جولونه وړي وهلي ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د مبارزې په اړه ده. ډاکټر عنایت الله خان چې په سیاسي کړۍ کې د ډاکټر عنایت په نوم پیژندل کیږي د بلوچستان د ګوتو پښمیر په هغو څو پښتون سیاستوالانو کې دی چې له باچا خان، خان عبدالولي خان او خان شهید عبدالصمد خان سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی. هغه د 1916 کال د جولای پر 15 نیټه په مسخیز کې زیږیدلی. پلار یې د انګریزان په وخت کې تحصیلدارو. زده کړې د پلار د ملازمت له وجې په مختلفو شهرونو کې کړي. ډاکټر عنایت الله یو لسکلن و چې په 1948 کال کې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو. هغه به په هغو ورځو کې د ماشومان سره په ګډه د انګریزانو پر ضد په لارو کوڅو کې د پاکستان بیرغونه ګرځول او نارې به یې وهلې. بیا د 1950 لسیزې په دوران کې په کوټه کې و چې په لومړي ځل یې باچا خان او د بنګال مشهور سیاستوال مولانا عبدالحمید باشانی په کوټه کې ولیدل او واوریدل. ډاکټر عنایت الله هغه ورځ یادوي.
میټرک کې ورځ باچا خان اور باشانی دا راغلو کوټه صادق شهید پارک په ځبانه کې مکمهون پارک دی ورته ویل د د جلسه او د مور په سکولو کې نو مجاله تور دی. ورسته بیا چې د رالی به د دلته نه را پرشو نو دلته زموږ احتجاج زم په غو احتجاج کې شامل سول چې دوی دا ویل چې بای باچا خان راغلی دی نه دی پرشه اور په سنټر کوټه جیل کې د گرفتار کړی دی. نو بیا دلته بس دوی نارو کړی چې بابا زو سنټرل جیل ته ځو. بیا نو موږ ورلو سنټرل جیل ته. هلته دوی ملګرو دا مشرانو دا دغه چو ګیراو واچوي دی. نو مشرانو دا خبرې اترې تر وسولې. بیا دا فیصله وسوله چې دی به د دې ځای د جیل خلاصېږي. دی به ځي به جټپټ په سټېشن به دی رها کېږي.
دا هغه ورځې وي چې پاکستان
د ون یونټ په نوم په انتظامی توګه په مغربي او مشرقي پاکستان کې ویشل شوی وو. د بنگال سیاستوالان او نېشنل عوامي پارټي چې پکې زیاتره سندیان، بلوچستان او پښتانه د ون یونټ ماتولو پاړه تحریک چلولی. د سیاستوالانو ویلي چې پنجاب ون یونټ د بنگال د اکثریت د مقابلې لپاره جوړ کړی او هم په دې خاطرې د پښتنو، بلوچو او سندیانو صوبې ختمې کړي او په ځان یې ګډې کړي. ډاکټر عنایت الله د ون یونټ په مبارزه کې شامل وو چې په لومړي ځل یې جیل ولید.
سوروردی را روان نو کوټه د ون یونټ خلاف موږ د ناری بغاری وې د په جلسې کې نو موږ بیا په گرفتار کو ثانه ته بوتلو، سټی ثانه ته بوتلو. حالت په خلاص پر روت کته ګټي اول وار ما په ثانه کې تر کې
هم لدی ځای سیاست د ډاکټر عنایت په شعور کې غزونی وکړي. ورسته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخستا او د ځوانانو چپلاسي سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو. ورسته د بلوچستان په کچه نېشنل عوامي پارټي د اختلافاتو شکار شو او خان شهید عبدالسمد خان له نیپ خفاسو او له ملګرو سره په ګډه پښتونخوا نیپ جوړ کړه. ډاکټر عنایت الله د خان شهید ملګری سو. خو وروسته په 1902 کال کې بیرته د ولی خان په مشرۍ په نیپ کې شامل سو. په دې ورځو کې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. د دواړو ګوندونو اختلافات آن د تشدد شکل واخیست. په دې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بم چاودنی کېدلې. حکومت یې تور پر نېشنل عوامي پارټي ولګولې او د دې ګوند د مشرانو او ځوانانو نیولې پیل کړل. ډاکټر عنایت الله هم په دې تور په کوټه کې ل خپل کلینیکا ونیول شو.
د مکو دا په کیس کې چې مطلب د په کلینیک کې د نېشنل عوامي پارټي ځوانان راځي، دغه راځي، دوی د عدالت میټینګونو کوي، دغه کوي. او اجمل خټک چې دی هغه د په سفارش باندې سټوډنټس لیجیس ټریننګ د پاره افغانستان ته بیا نو د کوټې په مختلف تاڼو کې ویشوم. مخصوصا به د شپې بیا یو دوه بجې به ټارچر سلته بیولم، بیا به دوه درې ګنټې بعد بیرته بیا واپس تاڼې ته راوستلم.
له نیول کېدو سره سم د ډاکټر عنایت الله سختي ورځې پیل شوې.
چوزه به بوتلم په تهخانه کې وي، یخ وو، واورې وې، نو زنجیران به جوړېدل، نو زه په کرسۍ کې به کښېنولم. بس نو بیا به یو ذهني طور باندې به په ما باندې کول چې بس چودھری صاحب، بیا زمانه کې که ستا په یاد یو ټیرر وو چودھری زمان ایس پی، دا د ایسټ پاکستان څخه د هلته قید وو. بیا د بوټو چې د معاهده وکړه په هغه دې تللی وو د بنگالیانو، دلته د ټریننګ څه وو د بنگالیانو باندې د زړه کلک څه وو، نو دی بیا دلته بلوچستان ته راوستی. نو بیا دې دا راته وویل چې بس بلا افسوس ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا سن کر کے، اس کے آپ نے کتنی بےعزت زندگی گزاری ہے، یہ گزاری ہے. بس چودھری صاحب آ رہے ہیں والد بازن دل اجمر سوانان بیرل تروسل سلام خدے دیر دیر تک یہ مطلب دخلے ہو لڑمانا اگر نگی ہو اگر والا تو پراتب ہو اجمر ملگور اس کو ڈیر وال ٹکول ہو ڈیر ناروا تلو کے دل مطلب دی خوران بے کالی بگر جی دل دل شما وقت عمر اطلب شرم دل بخوران یا باب دسمات لے ما بچے دوید ما بس دگر سے دشرم صدا خستر کے سب مطلب اس نے پر روڑے دلی پر دوی باندی مطلب
پا پاکستان کی کارپوہان او سیاستوالان تور پوری کوي چې د سیاستوالانو خلاف داسی منظمه پروپیگنڈا کیشی چې لمخې د خلکو په سیاستوالانو سیاست او جمهوریت باندې باور ختم سي او چې کله مارشال لا ولګیږي نو د هغې هرکلی وکړي او پوځي امریت ته په ښه سترګه وګوري. ډاکټر عنایت الله د پولیسو په تاڼه کې د دې پروپیگنډې عملی اثر ولید.
زه په تاڼه کې وم، نو یو شپه زه پروت وم، زه څنګه دروازه د خونې دروازه خلاصه سوله ده، دله غټې شروع سولې، شکنځا ډېر ګټه غلط شکنځا یې په اردو کې. یو الګ دې چیغې وایي مطلب چودھری صاحب، چودھری صاحب، چودھری صاحب، مې چور ہوں، آپ دوسرے کمرے میں آئے ہیں، وہ سیاسی والا ساتھ والے کمرے میں ہیں. مطلب پاگل زمانے کی دا وہل تکول دا غلط خبر یو شکنځا دا صرف د سیاست دانانو د پاره وو. اغل الله زما د پاره ما سي خپل ځان یو ځای دو ګام مطلب بالای دو فوټه بالای ځان یې شو چې ناګه پوکوي چې زغل يم ته چې ما شکنځا دا غلط تیار ده. مطلب هغه د وهلو تکول د شکنځا والا ځای چې دی الله څنګه والا کمره کې د سیاست دان.
ډاکټر عنایت الله څه موده د کوټې په تاڼو او جیل کې وساتل سو، بیا کراچی جیل ته یوړل سو، خو هلته د زورولو شکل بدل سو.
موږ د دنیا زرخوږی ملګری او سردار عبدالصمد پانیزی صاحب په بل کمرې کې په جیل کې وو. ماښام خواته چې موږ ته به ډوډۍ راوړه، دغه څه به د ګپ شپ راول. نو یو روز هم زه داسې پروت یم، دی ما ته رالی وړ ډاکټر صاحب یو ډېر زبردست شی به درته راوړی. د جیبه څه دوه ګازرې راوایستلې، ولې دا څلور ګازرې ته را کړې کری کری گازری وی داش آرام است داش خوشحال است ولی بس یه گازر مدب داغ لندیک شش ولد بالش لندیک شش ولای یه با اخول نده ولی چه داغ سریش مطلب پد دو تی کپ داشلور گازری پتیکری وش نه پیاز برات ایلادو لی آپانی رات ایلادو وش پیاز نیو رات ایلادو لی رات ایلادو آپانی نت نه رات ایلادو پجیل منول که دادیش پافتی که دوی ورز بس سبزی وا دال که به داواشه به دال که چوله اونو دا به دوی حکومت اگه عدالت اگه حکم به دوی برابر که چه باید سبزی بی هم لوگ از کو کھلاتے ہیں.
په 1915 اویم کال کی د پیپلز پارٹی یو مشر حیات شرپاو په پېښور کې ووژل سو. بوټو تور پور نیشنل عوامی پارٹی پوری کړ او ګوند یې ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د نی په سلګونو مشران او کارکنان ونیول سو. د ولی خان او څلور پنځوس نورو مشرانو پر ضد د حیدرآباد سازش کیس په نوم د غداری مقدمه جوړ کړه. حکومت ډاکټر عنایت الله له کراچی جیله د حیدرآباد جیل ته منتقل کړ چې دلته ژوند لږ څه په سهولت سو.
ولی خان دا چې رالو نو موږ څه دا سختي تیره سوله. ولی خان پر ټوله مال دا عجب دغه د یو دم دا ګرد سر بدل سو. تاسو ته ټلویزیون اندر پرې شول بوست ریډیو را پرې شول ډوډۍ فرق رالی پر ډایننګ ټیبل سو د هسو ماشام ډوډۍ جلای دی مختل غم غرمم ډلای سار ناشته جلای ډول ډاکټر صاحب دا ته بس ته صرف یو دوه درې ورځې وګور بیا به څه خبرې سر کو. دغه دوه درې ورځې تیرې سولې یو دم اطلاع راله چې وای د وایس آف امریکا او د جرمن نیوز ایجنسیز والا او د فرنچ نیوز ایجنسی والا داراجی معائنہ کئی نو ٹیلیویژن نو کیمرے وی دوی رال داگر داس بر کمرے ممرے او قتل غسل خانے او قتل ڈائننگ ٹیبل او قتل دغه او قتل یاد فٹ بال او دوی دغت فوٹوگان دای وخت دانو په بین القوامی دار بطور باندې چې څنګه بټو باندې ډیر لوی پریشر رالی نو داغه دغه زایل کېدو د پاره دوی بیا په حیدرآباد کې مست بدلنده فیسلټیز را پریشول صرف بین القوامی تور باندې چې د پریشر چې راول نو غوړ پریشر ریلیز کې ودې ته پر ما شام چې مرسک څنګه ستو د ډاکټر سټاپ اوس یې سره په خلاص
په حیدرآباد جیل کې د نیپ ټول مشران پراته وو. ډاکټر عنایت الله وای چې دلته به علمي ناستې کولې او پر نړیوال سیاست به تجزیه کېدلې.
ولی خان به په یولس بجې به راتلی زموږ بیرکت نو د خدای خدمت ګار تاریخ سره واخله د اوسه پورې د سیاست پورې به بنیاد به شروع کړ نو موږ به ګرد به په ده به راټولو د به دا یوه ګنټه به موږ دلته تېرووله موږ به خپل دغه به مو والیبال به موږ هلته ورته کوی لیکن دا ټلویزیون دا نه وي راته لاړو ریډیو راته لاړو او د مازدیګر پنځه بجې بیا موږ وی آی پی بلاک ته به ولاړو. ولی خان اوس به پېزه عباس قدر خان خلیل غلام احمد بلور افضل خان عطا الله بنګل صاحب دا ګرد به بیا سره ټولو سیاسي خبرې به هم وي تبادلہ خیالات بم وہ ٹوکی ٹکر بم وی پر سیاست بندی اور پزاڑ سیاست بندی پدم بین الاقوامی سیاست بندی بدل بیچ دچا چت و رسالے و کتابوں دارات اگر کتابوں اور رسالے بم بل سے تبادلہ سر کول سر دار کول چولی خان صاحب تب اس کم میگزینان دا برتل
په 1917 او اویم کال کې جنرال زیاولک د ذوالفقار علی بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. جنرال زیا حیدرآباد جیل ته د نیپ مشرانو لیدو ته ورغلی. له هغو سره یې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې حیدرآباد سازش کیس به ختموي او مشران به خوشې کوي خو د دې لپاره به هر کس خپل خپل ضمانت کوي. فیصله دا وسوه چې پر چا کمزورې مقدمه وي هغه به اول د ضمانت درخواست ورکوي. په دې کې د ډاکټر عنایت پر ضد مقدمه کمزورې وه نو اول یې د هغه درخواست جمع کړ. هغه عدالت ته حاضر سو او کله چې جج سرکاري وکیل لا جواب کړ نو قلم یې راپورته کړ چې د ډاکټر عنایت په حق کې فیصله واوروي. خو دا وخت سرکاري وکیل داسې یوه خبره وکړه چې جج خپل قلم بیرته پر میز کېښود. سرکاري وکیل وویل چې په بلوچستان کې د تشدد شاته د ډاکټر عنایت لاس وي او که سباله بیا تشدد پیل سو نو ذمهواره به جج وي. کله چې ولی خان جج په امتحان کې ولید نو پورته سو او د ډاکټر عنایت الله په وینا دومره مؤثره دلیلونه یې ورکړل چې جج پر میز یشی قلم بیرته راواخیست او د ډاکټر عنایت په حق کې پر فیصله دستخط وکړ. له خلاصېدو وروسته هم د ډاکټر عنایت الله د زندان سلسله ونه درېدله. هغه بیا د جنرال ضیاءالحق نواز شریف او جنرال مشرف په وختونو کې هم څو ځله زندان ته واچول سو. درنو اوریدونکو په جمهوري ژغونې پروګرام کې مو د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر ډاکټر عنایت الله د زندان کیسه واورېدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال د سره شریک کړم. تاسو ته خبرونه لا رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور تا. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر کواخ جوړوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پوره کېدو خو دلته د جګړې نه ختمېدو او همداراز یوه مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکوي. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو ډیر ښکاله پوره شول. د جګړه کې په لکونو خلک ودل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسي پوځیان له افغانستان ووتل نو د سرحد اغاړه منتظر او روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1990 کال کې پیل کړی و. د روسانو د یرغل په مهال خوشا 15,000 روسي پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونو نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې درې کاله پاتې شو.
ارزوی قلبی
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زموږ مخالفینو د آخري فتح پورې د جنگ د دوام شعار ورکړی چې خلکو ترې نفرت ښودلی دی.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړو خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمن د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په محل د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حمید کرزی د نوي ادارې مشر شو. وروسته د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې. نوي خونځي کارخانه او سړکونه جوړ شول خو طالبانو خپلو جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوې دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
انشاءالله تعالی سولې راتلونکی ده با عزت سولې پایدار سولې تل پایا سولې.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب امارات کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکرات او کولو ته نه دی رضا شوی. میرمن وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
سهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیا کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلی هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو 13 کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15مه په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره ته زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د دې بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان په ډېر یو لرغوني تاریخ لري او موږ د تاریخ ډېر اړخونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي. نو څنګه وشو کولای چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي په یو مسلکی، علمی او معیاري سطح باندې د مورو کې تحقیق وشي، لیکنی وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا د باندې تحقیق وشي او نور سره شریک کی. نو دا لوړ هدف هم دغه دی. د مورو کې نو بیا لیکوالان دي، خپل اسم کاکړ د دې ډېرې لیکنې دي او نور داسې لیکوالان دي چې موږ څنګه وشو کولای دی نه
کاکړ صاحب. دغه کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو د دې کې ډېر ښه استقبال یې کړی ده په دې چې زمونږ مملکت یو ډېر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې یو موضوعات چې نن لري دا یوازې نن نه دي، بلکې که د تاریخ په سپو کې وګورو بېلبېل وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل. موږ
تاسو ولې دلته چې مشکلات پیدا شول او څه دې چې کوم اساسي بنسټونه د دغه لمن ولاړل او جامع یو انارشي خواته لاړه. نو دې مورد کې اسان کاکر خپل بېلبېل کتابونه کې چې پام کېږي هم په پښتو فارسي کې دي ډېرې لیکنې درلودلې چې دا فیصلې په څه ترتیب وشولې او ولې وشولې، د چا په کې بهرني په کې څه لاس نه و، د هغې په کې نکړنې وې او داخلي څه موضوعات وو چې د هغې نتیجه کې تاسو نه تاسو ملکت بیا یو جنگ خواته لاړو. نو هغې نه بالکل کوم هغه تاسو ته درس ورکولی شي چې څنګه د هغې دغسې یو حالت نه بیا ځان وژغورو او تېنه سبق حاصل کړو. بېل بېل اړخونه دي چې کوم هغه جزئیات یا کتابونه لیکنې کې دي او سړه پې کولی شي چې په بحثونه کې حتی د ژنوا د ژنیو کې چې کوم جوړه وه قرارداد هغې مورد کې ډېره اوږده لیکنه ده چې بیا هم موږ تاسو دغه اوسني حالت کې چې اوس بیا خبرې روانې دي چې کېدی شي د خارجیانو همچن افغانانو یا بېل ګروپونو لخوا کوم قرارداد بیا دې منځ کې وشي. نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې موږ تاسو وګورو دغه مخکني اشتباهات بیا تکرار نه شي. نو په دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او یعنی موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې حتی یعنې دغه نورو معاهدو ته چې وګورو چې موږ افغانستان په کې یا د افغانستان بېل ګروپونه په کې شامل وو او دغې اثرات او نتیجې څه وې. نو ډېر څه ترې زده کېدلی شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال لیډو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.